درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو لاس دی ولسم ټولګي و شپږم لوست. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادوري کړې وه په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ ستاسې درس به د 50 سفې څخه تر 60 سفې پورې دوام وکړي. راځو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي او ورسره کاربن دای اکساید دي. تاسو د دې رول پیژنو چې دې څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړولو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري چې دغه د لمر د رڼا پمراسه او بچ شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دند چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې چې ومو ویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسوي. د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سره مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې دي نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان دغه د کلوروفیل چې دي د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي چې آبي رنګ سپي چې دي هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دي که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپو ته متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو د لمر رڼا کومه رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې سپې تولیدوي چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر چې دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کوم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب. کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکویډ غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ته راښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی، کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره دغه کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي، هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دغه کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل، کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي سرته پکې رسي. بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده، د رڼا د خومو اول اوس راځي د کلوروفیل دوای. کلوروفیل چې دی، هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي، ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه. او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي، او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی، هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي، چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې، یا د دغه کوم عملیات چې موږ ویل د فوتولایسس، دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونډه سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیګر ترکیب کې دا چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال د کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی، هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي، چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی، هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو. چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو، فوتولایسس یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي، چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وویل. او دا پروسه په لیکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي. او همدارنګه د دې چې دی، د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي، ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی، ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی، ډېر وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي، د پاڼو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري، اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دی، ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي، د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي. او چې په دغه پروسه کې موږ وایو هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې چې ټوټه کیږي، په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادونه وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. په زیاتې ترکیب کې چې دی، نور خپل مهم رول لوبوي. یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون ډای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي. د هغو یوازې هغوی نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډېر ضروري ده تر څو دوی خپل عملیه سرته ورسوي. عموما دغه کم دوی چې په کم مطلب د تودوخ په کم درجه کې کولای شي شو دغه وکی خپل عملیه تعامل سره ورسی، هغه د 15 تر 10 درجه پرې دی. که چیرې د 10 درجه څخه ډیر سي دغه عملیه شي کیږي کراریږي، عملیه په کرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسیږي. او که چیرې د دغه اندازه 15 درجو ته ورسیږي، د عملیې په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ ته د دې څخه معلومیږي چې څونه تودوخه پر ضایعي ترکیب باندې خپل اغېز اچوي. همدارنګه ځینې بغیر دا چې دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي، ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه ضایعي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، دوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل ضایعي ترکیب عملیه سرته رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي، هغه د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیه چې کوي سرته رسوي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي، مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم اوسي دوی بیا هم خپل هغه عملیې سرته رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد آماده کوي. ورپسې راځو پر ځایي ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپېژندل. هغه وروسته راځو بله موضوع چې د ژوندیو اجسامو د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویله، دا ټوله دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند وه. چې یعنې په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي، دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټوله انرژي چې ده د څه شي ده؟ اصلي سرچینه لمر دی. یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د ضایعي ترکیب په مرسته مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد آماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده، یعنی د ټولو ژوندیو موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه څه څو قندي مواد آماده کوي خپل په ځان کې ذخیره کړي د نشایستې او قندونو په واسطه. په دغه سره چې وروسته د دوغو نباتات څخه که چیرې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند شي کو د دې په واسطه مخته وړو. که کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښ څخه استفاده ونه کو، دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کم تنفس چې دی د ژوندۍ موجودات چې کم اکسیجن آماده کوي، هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره د غذایي ترکیب عملیه چې ده دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کړي، دغه نشایسته چې ده د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي. چې د دغو څخه بیا موږ کولای شو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسوو ده کوم خپل ژوند ته چې ادامه ورکوو د دغو د عمله څخه دی. همدارنګه د نباتات چې خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د ضایعي ترکیب اهمیت وایو. ضایعي ترکیب لکه څنګه چې مو وویله، دوی زموږ دپاره خواړه چمتو کوي. مثال کاربون ډای اکساید، دا کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچوي. چې موږ ویلو که چیرې کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي، هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي. چې دا د نړۍ دا د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي، چې دې ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنې ضایعي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډېر مهم. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په ضایعي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پوښتنه، پر ضایعي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي؟ او اخرنی پوښتنه، ضایعي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنی هلی لرما چی جور روغ او سیات من بیست شراغ لاست ده دبول اسم طولگی و شپجم لوسته دن ورز الوست که مراو تاسی رازو جنیتیکی بینزمیانی و ایو چی پتی الوست که مراو تاسی میوتیشنونه دولونه و پیجندله چی میوتیشن سشی تاویل که دی هم دارنگه چو دوله میوتیشن وجود دلودی چی یه بیچی و جین میوتیشن و یعنی پا جین که ده زهینو تغییر رمسته که ده یا ده حواس خو مختلیف بینزمیانی رمسته که دلی اول چی و کروموزومو میوتیشنو چی ده کروموزوم میوتیشن چی و پا هغا که مور چلور دولونه مویلم او ده هر دوله مو پا تفصیلی ده و سر و پیجنده چی زینی چی وقت پل مثال زایونو تا تغییر کروی تبادل کوله پا زینو که چی و کمشتو دیرشت راتلی او هم دارنگا مثال زینی چی و ده کروموزومونو بخی سرچپا وشتلی چی در طوله چی شو ده عاقم بینزمیانی چی و میوتیشنو چی و تغییرونه چی و هغا پکش رامسته که دل ترچنگی مور او تاسی جینو میوتیشن هم ویلی او پا حقا که مو کم دولونه چی و حقا مو پیجندله ورسره مو یو نجوری و چی یو بینزمی و حقا مو ویلی چی لور تا ورت دوینی کمشت و چی حقا که مثال ده کم سرک رویا چی و ده اصلی حالت سخه و قوز شکل تا اوری چی ده مثال ده کم وینه چی ده پرگونو که اکسیجن پا کافی اندازه نو رسیش چی وینه پرگونو که بندش رو ترمسته کیجه چی پا ده سر مختلف دردونه پا حقا کس که دایسی چی ده حقا ده مرینی لامل هم بگرزیجه این روز رازو پاک نوری بینزمیانی چی دی حقا پیجنو چی سو دوله بینزمی وجود لری او حقا ده چشی لامل کیجه زمجا ساتی درست دیو دیشمی صفحه سخاطر پینزه دیشمی صفحه پری دوام کری رازو لمری چی دی سیستیک فیبروسیس دی چی ده یو جینیتیکی ناروغی ده چی ده سی اف تی آر جین ده بدلون میوتیشن لامل رمسته کیجه یا هم مجوایو چی ده اوام کروموزوم چی اوش نمت مثال لری ده دغه که چی کیجه واقعی کیجه او ده بدلون میوتیشن لامل مثال مجوای دغه ناروغی پا بدن که ده خولی لعاب او هزینی مایاتو غلیس که دل مثال پا دار نفر که رمسته کیجه چی غلزه چی چی کیجه زیادیجه پکشی که ده مثال ده خولی ده لعاب و هم دارنگه ده هزینی مایاتو ده د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کیږي یعنی د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کیږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري همدارنګه د هاضمې برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي چې هاضمي مشکلات دي چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبیږي د وزن کمښت پکښې کې رامنځته کیږي او شحمي مواد په مدفوع په مثال پکښې کې چې کیږي دفع کیږي همدارنګه دی چی دی ده خلی ده خونده مثال خون چی دی هغا ده مالگین والی لره هم دارنگه دوی بل دول مثال نشه چی ده هغا مکرر انتانات پسوجو که رمسته که جی لکه چنگه چی ده ده دوی هغا مشخص برخه چی ده چی هدف حجره چی ده هغا سوجو دی نو پا دوی که ده مکرر انتانات چی دی هغا هم پسوجو که رمسته که جی ده دی در ملانه چی ده مشکوالی سو ده سوجو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپی وکو هم دارنگه ورسر انتی بیوتیکونه دی ده انتاناتو مخنیوی لپاره ده هضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دی او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دی چې باید د هغه څخه استفاده وکړو څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوي اوسي او علاج سوي ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ترایزومي ده یویشتم ترایزومي چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي چې دا چې دی په جنیټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي چې پکښې څه شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي چې په دې سره موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وو چې داون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې مو ویل د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله
کې یو شتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپی پر ځای چې کیږي درې راځي او دې چې په دوه کسانو کې مثال فزیکی ځانګړتیاوي لیدل کیږي یعنی دوی کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري مثال او بل د دې ذهني پرمختیا چې ده یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکاره کیږي زده کړې په زده کړې کې ستونزې مخامخ کیږي دغه کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دي دغه کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینې یا مافیتي ناروغۍ د لوړ خطر سره مخامخ یي د دې دپاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو د هغه دپاره مخکې له زیږون د وینې معاینات یا هم امینوسینتیسس عملیه باید سرته ورسوو یا هم وروسته له زیژون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو دا چې دی عموما دغه نجوري چې ده د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څونه فیصدي پکښې کې رامنځته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کیږي یعنی دغه بې نظمي چې ده په دوو زرو نفرو کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه څه کېږي ډېرېږي چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کېږي یعنې په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ټرنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې ده یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دوی فزیکی ځانګړتیاو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دوی کوچني قد لري او د 130 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټ یي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځيوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي ودې کمښت دی یعنی د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولی شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنې د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کیږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکی ځانګړتیاوې کې چې دی لر لوړ قد او اوږده غاړه لري او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکاره کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې کې ښکاره کیږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دې کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کېږي او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کېږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره. ورڅخه مثال دوی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دوی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل سي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوسو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوي دي، د هغه دپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملي اجرا سي. یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دي هغه موږ کولی شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا سي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کېږي، چې دا عموما په درې ډوله سره دا عملیه موږ کولی سو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخې بل تشخیص دی چې په هغه ډول سره موږ کولی سو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمې څخه بیا تر شپاسیمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاري په مرسته د دوی مایع اخیستل کېږي او هغه چې کېږي لابراتوار ته وړل کېږي او د جینیټیکي بې نظمۍ په کښې کې معلومېږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کوي غذا ځنې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کېږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کېږي، ټوټه اخیستل کېږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حاملګۍ څخه معاینه کېږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې منځته راځي، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت، یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کېږي او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله، انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه هم خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څېر. لومړۍ پوښتنه ده، یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلیفلټر سندروم واضح کړي. او اخیرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 300 11.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی نرم چی جوڑو غاو سیتمن بایست شراغلاست دولسم چولگی و او ویشتم لوسته. نن ورځ رنځونګ او تاسو د چاپیریال ککړتیا او ستونزو اړوندیر موضوعات مو ویل چې هغه د اوزون طبقې له منځه تلل او د هغه لپاره مو چې کومې طریقې باید موږ مخته لاړ شو تر څو د دې کم اوزون طبقه چې د هغه له منځه ولاړه نشي. نن ورځ رنځونګ او تاسو ککړتیا پیژند ککړتیا ډولونه پیژنو او خپل ککړتیا څه شي ته ویل کیږي په دې باندې ځان پوه کړو. زموږ او تاسو یې نننۍ موضوع د یو سلو اووه شپېتې مسافې څخه تر یو سلو دو اویایي مسافې پورې دوام کوي. ککړتیا تاسو ټوله به د ککړتیا د کلمې سره ډېر مخامخ شوي یاست او په دې باندې پوهېږئ چې ککړتیا چې د خپله مختلف ډولونه لري، کېدای شي د هوا ککړتیا اوسي، د جامدو موادو ککړتیا.